السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2022 کال د مارچ میاشتې 13 نیټه ده. ولیها میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 15 بجو په خبرونه کې مهر کلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له فرخنده اسد نورو.
السلام علیکم. لوبړی د خبرونو سټکی د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد نن ویلي په سین صوبه کې د گورنر راج نافذولو په اړه لای هم څه فیصله نه ده کړې. وزیر اعظم عمران خان نن کورمتا خپل سفر زندولې دي او نن روسته یوکرین پر لویف خار راکټي بریدونه کړې دي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي چې په سند صوبه کې گورنر راج نه لګول کیږي. شیخ رشید ویل نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې په سند صوبه کې د گورنر راج لګولو وړاندیز وکړ خو لا هم په دغه اړه څه فیصله ونه شوه. لدې وړاندې پرون شیخ رشید میډیا ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ته په سند صوبه کې د گورنر راج نافذولو وړاندیز کړي. نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې چې په پارلمان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد د وزیر اعظم عمران خان پر ضد د مارچ پر اتمه عدم اعتماد تحریک جمع کړو. د واکمن تحریک انصاف ګونځینې غړي د اسلام آباد په سن هاوس کې لډیر ورځو راهیسې موجود دي خو حکومتي وزیرانو په مخالفو سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې د دوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بند ساتلي دي. د شیخ رشید لخوا په سن کې د گورنر راج خبرو په غبرګون د سن د اطلاعاتو وزیر سعید غنی پرون مشال لډیو ته وویل چې وفاقي حکومت په صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ قانوني جواز نه لري. وزیر اعظم عمران خان نن کورمه تخپل سفر زندول دي. لدې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی و چې وزیر اعظم عمران خان بنن د پاړه چینار په سپورتس کمپلیکس کې یوې جلسې ته وینا کوي او دغه لپاره تیاریان هم شوی وي. خو وروسته نن دغه دورې د زندولو اعلان وشو. د سیمې د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي وزیر اعظم د خپلو مصروفیاتو له وجې دغه دوره زندولې ده. په کوټه کې د جمعې په ورځ د سکولونو او پوهنتونونو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې په دوه مورس هم تړل شوې. چارواکي وایي دغه تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر بندې وي. د دې ترڅنګ د کوټې په سیول سیکریټریټ کې د امنیت خوندي ساتلو په غرض نه یوازې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شوی وو بلکې هلته شخصي ګاډو ته د ننوتو اجازه نه ورکول کېده. دا ګامونه په داسې حال کې اخیستل شوي چې کله د بلوچستان وزیر اعلی میر عبدالقدوس په سنجو په اسلام آباد کې د یوې اونۍ نه د زیات وخت تیرولو په سیاسي حالو ځلو کې د خپل مصروفیت ورسته پرون په کوټه کې به خبري غونډه تول چې باید تعلیمي ادارې ورخته نشو خپل کار جاری وساتي. دا له هغه ورسته دا چې د مارچ په 15مه د کوټه د پولیسو لخوا په یو خبر پانه کې ول شي وو چې د بلوچ وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا په کوټه کې د ترهګرۍ یو ممکنه پلان جوړ شوی دی خو په داغه اړه لا هم نور تفصیل بخښنه نه دی راغلی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په خیبر پختونخوا کې د ځوان استادانو اتحادیه وایي د 2013 کال وروسته خستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د ځوانانو استادانو د اتحادیه مشر عطا رحمان پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي رویه غیر سنجیده ده او د دوی د نوکریانو د پخولو لپاره هیڅ اقدامات نه کوي.
دلته کې چې د نوې ګلر شي نو بیا کله سلور کاله کله پنځه کاله کله دوه کاله کله شپږ کاله دا ډیوریشن چې کیر شي چې کله د حکومت مرضي شي دا غوښتنه تاسو کې لکړي دي او حالانکه پوسټونه چې د ادعاک نه دي بلکې پوسټونه سیمشن دا قاعده دا چې د سیمشن پوسټونه دي د پروژه د مخکې نه چې لوکېفت لکه نوې څه نه دي.
دغه استادان وای په خیبر پختونخوا کې د پرایمری او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سباندې سلور شپه ته زره ده. بلخو د خیبر پختونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د صوبایي اسمبلی غړي واجد الله خان پرون مشال ریډیو ته ویل چې په دغه اړه یو حکومتي کمیټه جوړه کړې ده او د استادانو مسله به زر هواره کړي. او بل خبر دا چې د یوکرين د غربي خار لویف خاروالوای نن روسي راکټونه د دغه خار د هوایي ډګر د ساتنې پر کارخانه لګیدلې دي. دا په داسې حال کې چې جاپان او استرالیا پر روسي دارو تازه بندیزونه لګولې دي او امریکایي ولسمشر جو بایدن به د چین د ولسمشر شي جنګ پنګ سره نن په یوکرين د روسي يرغل په اړه ټلیفوني خبرې کوي. د لویف خاروال اندري سادووی نن ویلي چې په هغه ځای ګن راکټي حمله شوې دي چې د پوځي جازونو د بیا جوړولو کارونه پکې کیږي. ځینې راکټونه پر هغه ځای هم لګیدلی چې د بسونو د مرمت کار پکې کیږي. په دغو راکټي حملو کې د مرګ ژوبلې سراپورونه ندي ورکل شوي. بلخوا د روس لخوا د کیف پر خو شاسیمو د بمباریو د راپورونو ترڅنګ د یوکران پر ځینو نورو ښارونو هم حمله دوام لري. دا خبرونه
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړو چې په سند کې د گورنر راجو لګوي خو په دې حق لا تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې. معلومات لرو د خیبر د باډې مشران وایي چې په سیمه کې یو ځل بیا بدامنی زیاته شوې ده.
مسلسل درې څلور ورځې کې وارداتونه وشول لکه مړی وشول درې څلور نو بیا صدا سي دغه ونشوا چې اردا په څو واجه وشول نو ځکه په خلکو کې ویره تر خوره شو.
د قبایل عوامي پارټي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د قبایلي سیمو د محرومۍ او د ختمولو لپاره د هلته پرمختیايي کارونه سرته ورسوي.
د مونږ ایجوکیشن مد به حل شي، مونږ سکولونه ریهبلیټیشن دی وشي، مونږ هسپتالونو ریهبلیټیشن دی وشي، مونږ د روډز وشي، مونږ مدنیات چې دي دغه مونږ خپل وسایلو په خپل اختیار راکړي.
په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ماشومانو د تحفظ ترمیمي بل وړاندې شوی. فعالان سوای
دغه کمی چې ترکمې په نظام کې وي نو کته سزاګانې په قانون کې څومره زیاتې کړي نو هغه نتیجه خیز نه وي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید نن په اسلام آباد کې خبری غونډه ته ویلي دي. په سند صوبه کې د گورنر راج لګولو په اړه وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړو خو تر اوسه په دې اړه څه فیصله نه ده شوې. دا تر هغې وروسته ده چې د حکومت مخالفو ګوندونو لخوا په قومي اسمبلی سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د بې باورۍ تحریک وړاندې کېدو وروسته په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. په اسلام آباد کې شنون کې او د مشال ریډیو خبريال طاهر خان صاحب ته ورزو چې دا وخت را سره په ټلیفون ملګری شو دی. ستړی مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مهرباني، مننه ستاسو، شکریا.
ډیره مننه. که دره ته وای چې په پاکستان کې روانه سیاسي منظرنامه څه ده او سیاسي حالات تاسو په کوم پړاو کې وینئ؟
سیاسي حالت خو تر اوسه پورې په پاکستان کې هغه کشیدګي چې دا هغه تناو چې دی هغه ترنګلې حالت چې دی هغه په خپل ځای دی. او نن لږه شیبه وړاندې اوس د پاکستان مسلم لیگ د نواز شریف ډلې هم اعلان وکړ چې هغوی به هم په 28 مارچ اسلام آباد ته داخليږي. د هغې به مارچ وي لانګ مارچ اسلام آباد طرف ته، پینډی کې به 28 مارچ وی رسی. او هم په دغه تاریخ باندې بیا د پی ټی آی د طرف نه هم جلسه اعلان شوې ده. او کم جلسې اعلان چې نن رانا ثناءالله د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې د فیصل آباد نه د قومي سمې غړي وکړو، نو زه چې کوم دی ټی چوک پی ټی آی اعلان کړی دی لکه اشاره دستور په نامه اسلام آباد کې چې کومه علاقه ده هغې کې اوس مسلم لیگ نون اعلان وکړو. دا دواړه بالکل یو بل سره تړلې علاقې دي. نو معنی دا ده چې هغه یو کشیدګي چې وا هغه ممکن ده چې دې اعلان سره نور هم سیوا شي. او د مخکې نه دلته عدالتونو ته سپریم کورټ چې کوم د وکیلانو تنظیم دی، بار اسوسیشن دی، هغوی دلته عدالت رجوع کړل اسلام آباد های کورټ ته چې احتمال شته چې په دغه ورځ باندې تشدد رامنځته شي، نو د دې مخه دې ونیول شي. نو بهرحال هغه حالت په خپل ځای باندې دی او بیا هغه هلې ځلې خو روانې دي. یو بل باندې اقدامات اوس نوی پرمختګ پکې اقدام شوی دی چې د اطلاعاتو وفاقي وزیر لږه شیبه وړاندې په ټویټر باندې یو بیان جاری کړی دی چې دوی به سپریم کورټ ته رجوع کوي، هلته به اپیل داخلي چې د هغو ممبرانو د قومي اسمبلی د هغې په اړه باندې رایه سپریم کورټ ورکړي چې آیا کم کسان چې د خپل ډلې د خپل پارټۍ خلاف اوټ استعمالي یا احتمالي وي په عدم اعتماد په تحریک باندې، نو آیا د دغه هغوی ته دا حق شته چې هغې دغه رایه ورکړي دا د سپریم کورټ ته بدی وي چې موږ رجوع کوو او د هغې نه به رایه اخلو؟ نو بهرحال قانوني هم روان دی او بل د وړاندې فیصله هم کړې ده. د حکومت کسانو وزیر اعظم په مشورې کې چې کومې مشورې شوې وي چې کم د پی ټی آی نه خلک اغوی د تیر روز راخکاره شو په اسلام آباد کې او ویل شول چې دا د شرو نه زیات دي سو کوچ تیر شو نه زیات دي نو حکومت سره اوس لږ شان تشویش خو پیدا شوی دی چې دا خلک ځکه چې راخکاره اوس ویل دي چې هغه پی ٹی آئی سره نور ممکن ده چې پاتې شي.
شیخ رشید صاحب چې د پاکستان کورونو چارو وفاقي وزیر دی هغه هم دغه غړو ته د پی ٹی آئی چې کم ناراضه غړي دی او په سند هاوس کې دوی الته ایثار دي ای ته اشاره کړې ده چې دای په اړه سرګندونه کړې دي نو هغه معلومات دي او سه ورته ویلي دي دوی وی چې دوی د روسي او دای خلاف کاروایی نه کوي.
تازه خو رپورټونه دا دي دلته په اسلام آباد کې چې کوم په سند هاوس کې 13 ورځ دغه د پی ٹی آئی ځنې غړي ښکاره شول میډیا سره خبرې وکړې نو هغه اوس د سند هاوس نه تللی دي او څه به د شپې وتلی وو او ویل کېږي په کې چې کوم ښځې د کمیسیون له ممبرانو وې زنانه هغوی سکر ته ورغلی دي سکر ته بوتللی دي هلته پیپلز پارټي حکومت ته پسند کې او د نورو پاره باندې ویلې شوي نه دي خو دا اوس خبره ده چې هغوی د سند هاوس نه تللي دي ځکه هغې سره بیا دا ویره پیدا شوې وه او بل دا چې نن د سند هاوس مخې ته د پی ټی آی د تحریک انصاف ځنې پلویان ملاتړي حمایت کارکنان جمع شوي وو او هغې هلته مظاهره هم کوله او د سند هاوس مخې ته اوس هم د پی ٹی آی زن کارکنان هغه مخې ته ناست دي او په نورو ښارونو کې مګ فیصل آباد کې مظاهره شوې ده. فیصل آباد په 13 ورځ کې د ممبران ښکاره شو نو راجه ریاست په نامه چې د پی ټی آی کم خفا رکن قومي اسمبلی ده هغه اول میډیا سره خبرې کړې او هغه دا ویلو چې دلته د پی ټی آی د سلیرش د یاد کړیو هغه دلته موجود دي. دا د کور خلاف بهر هم مظاهره شوې ده په لاهور کې هم چې کوم د پی ټی آی یو ممبر او هغه خلاف مظاهره شوې ده په خبرونو کې سره پوښتنه شته. نو بهرحال دا مظاهره شوې دي لیکن دغه د سند هاوس نو داسې ما رپورټونه چې هلته اوس نشته هغه ممبران بل ځای ته منتقل شوي.
او سیاسي هلې ځلې په کوم پړاو کې دي لکه بیا چې د عدم اعتماد تحریک په اړه دا ووټونه دي هغه د هغې قدر دي لکه خامخا هغه ووټونه به استعمالیږي نو اپوزیشن ګوندونه او بیا حکومت د دوی سیاسي هلې ځلې دي د رابطو په حواله کې تپوس کو.
یو خو نن وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې مشورې کړې دي تفصیلات تر اوسه پورې نه دي ورکړې شوي. عمران خان نن قبایلي ضلع کرم ته هم تلونکي وو لیکن اوس ته وزیر اعظم دفتر نه اعلان شوی دی چې د موسم د خرابۍ له امله دغه سفر ځنډېدلې دی. نو دوی خپل حکومت مشورې کې چې څنګه دا چیلنج چې ورته اوس مخې ته راغلی دی بلخوا د اپوزیشن خو ما تاسو وویل چې هغوی موس اعلان وکړ اسې خو مولانا فضل الرحمان د وړاندې اعلان کړ خو لیکن اوس مسلم لیگ نون په خپله باندې هم اعلان وکړ. نو اوس خو د ټولو پوس دا خواهش وي د دواړو غاړو دا کوشش دی چې څنګه خپل ممبران داسې ځایونو کې وساتي چې کله بیا رسمي اعلان کیږي د قومي اسمبلی د رابللو او بیا په عدم اعتماد باندې د رای ورکولو لپاره څنګه دوی خپل ممبران د هغه وخت پورې وساتي او بیا څنګه په پوره امن توګه هغه اسلام آباد ته منتقل کړي چې هغې رای واچي. ځکه تر اوسه پورې خو اجلاس نه دی راغوست. البته رپورټونه شته چې وزیر اعظم د سپیکر د قومي اسمبلی ته ویلي چې په 21 باندې د غونډه روبلي. سپیکر ته خبره اوس کوي چې دې د صدا اختیار شته چې غونډه روبلي او بیا د سون ردو لپاره دی هغه وځنډي هغه د سره اختیار شته او دوی چې زما اختیار څوک چیلنج کولې هم نشي. بل په اسلام آباد کې په 21 او 23 باندې د اسلامي ملکونو کانفرنس د خارجه وزیرانو هم په خپل ځای باندې دی. اسلام آباد کې څلور ورځې روز ختم اعلان شوی دی. نو بهرحال هغه ځل خو د ټولو نه زیاتره مهم دا چې څنګه خپل خپل غړي پاتې کړو مخصوص پاتې کړو او چې هغه ورځ باندې هغه رائے واچي. لیکن نو د مسلمان ته د اپوزیشن خو ډېر ډاډمن ښکاري مطمئن ښکاري او هغه خو چې په دې سره خپل کسان پوره دي او حکومت البته دا دعوه کړې و تیر ورځ وزیرانو چې دوی سره هم د مسلم لیگ 19 کسان شته لیکن تر اوسه پورې بیا حکومت دغه کسان ښکاره کړی نه دي چې هغه سوق دي او په کوم ځای کې دي.
صحیح. ډېره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی. په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا د بے باورۍ تحریک د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کېدو وروسته په هیواد کې سیاسي هلې ځلې زیاتې شوې دي. پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید وویل چې دوی وزیر اعظم ته وړاندیز کړی چې په سند صوبه کې د گورنر راجو لګوي او په دې اړه به وروسته پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي. شیخ رشید نن بیا په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې ویلي چې
گورنر راج پاړه تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې. بلخوا د سند وزیر اعلی مراد علي شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سند کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو وړ نه وي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي خان راکوي.
د زیارت پرست اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د یوې غونډې وروسته د کورنو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد د خبريالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا په اپوزیشن ګوندونو سختي نیوکه وکړي او ویل چې هغه وزیر اعظم ته وړاندیز کړي چې په سن صبح کې دی گورنر راج ولګوي او په دې اړه به وروستۍ پریکړه وزیر اعظم عمران خان کوي.
سند نے جو خرید و فروخت کی ہے ہمیں سندھ میں گورنر راج نافذ کر دینا چاہیے.
دی وای سند چې د پارلیمان د غړو کم خرڅول او اغست پیل کړی نو پکار دا چې موږ په سن کې گورنر راج نافذ کړو. اسلام آباد کې د سن هاوس پاړه هیڅ عملیات یا اپریشن نه کیږي. هغه حکومتي غړي چې هلته تللی دي هغوی دی پوشي او د هغوی د خپل حلقې خلک بعد هغوی سره پوهشي. زه کورته روان یم خو نن ما وزیر اعظم عمران خان ته وړاندیز کړی چې په سن کې دی گورنر راج نافذ کړل شي.
لیکن آج میں پرائم منسٹر کو یہ تجویز دے کے گھر جا رہا ہوں کہ سندھ میں گورنر راج نافذ کر دیا.
د پاکستان د کورنو چار وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د مخالف سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری غورزنګ او پیپلز پارټي د مارچ په 8 نیټه د عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک د قامی سملی په سیکرټریټ کې جمع کړي. د شیخ رشید لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبرو په غبرګون کې د سن وزیر اعلی مراد علي شاه په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې په سن کې د گورنر راج لګولو لپاره د وفاقي حکومت هر قسمه غیر آئینی اقدام به د منلو نه وي او د سن خلک به په داسې ډول ځواب ورکړي چې په تاریخ کې مثال نه وي موندلې. او بیا د سن د اطلاعاتو وزیر سید غنی د مارچ په 18 مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې وفاقي حکومت په سن کې د گورنر راج لګولو کومه یو لار هم نه لري. پہرا صوبہ کی دا گورنر راج لپارا باید ہاگا صوبائی سملئی او بیا قامی سملئی لخوا پریکڑا یا قرارداد منظور ضروری وی.
پورے پارلیمنٹ لاجز کا جو انہوں نے حشر کیا جو حال کیا وہ آپ کے سامنے
دے وئی ہاگا سچ دوئی پا پارلیمنٹ لاجز کی کڑی وہ دا ٹولو پوڑان دی دی. پسن کے دا گورنر راج پاڑا دا شیخ رشید سرگنڈونی دا پی ٹی آئی پا سفونو کی دا یری کچخائی دا پی ٹی آئی حکومت پا قامی سملئی کی دا اکثریت اعتماد دلاسا اور کڑے دے داسې حکومت چې په قامی سملی کې اکثریت للاسه ورکړي د یوې صوبې د قانوني حکومت په اړه د غیر قانوني ګامونو په اړه غور کوي او دا په ډاګه ده چې د عدم اعتماد په تحریک کې به هغه ناکامه او اپوزیشن به کامیاب شي. بلخوا متحده قومي مومنټ چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت سره تر اوسه اتحاد لري د ایم کی ایم مشر خالد مقبول صدیقی د شیخ رشید لخوا په سن کې د گورنر راج لګولو خبرو وروسته د زیارت پشپا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي چې د نن ورځې حالاتو نه پس د پی ټی آی حکومت پاتې کېدل ګران دي او شاید چې د پی ټی آی حکومت ژوندې پاتې شي خو د عمران خان لپاره د وزیر اعظم په څوکۍ پاتې کېدل ګران دي. وفاقي حکومت په سن کې د گورنر راج لګولو وخت په خپله ځنډولې دي. دا پریکړه باید هغه وخت شوې وي کله چې په سن کې حالت خراب وو اوس دا جواز نه لري. ایم کی ایم په قامی سملی کې و غړي لري. د وزیر اعظم په ضد د عدم اعتماد تحریک جمع کولو وروسته ایم کی ایم د حکومت یا اپوزیشن سره د یو ځای کېدو وروستۍ پریکړه لانه ده کړي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبرې په داسې حال کې کړي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومتي غړي په ګڼ شمیر کې د اسلام آباد په سن هاوس کې د ډیرو ورځو راهیسې میشتي او بیا حکومتي وزیرانو په اپوزیشن ګوندونو تور پوری کړي چې د هغوی غړي تختولي او په سن هاوس کې بندي ساتلي. خو بیا د مارچ په 18 د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي راجا ریاض چې د اسلام آباد په سن هاوس کې میشته د جیو نیوز خبریال حمید میر سره په خبرو کی دعوی کړي چې هغه او د پی ټی آی شاوخوا څلیرش نور غړي په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او د خپل ضمیر لمخې به په عدم اعتماد تحریک کې رای ورکوي. د راجا ریاض په وینا د پاکستان تحریک انصاف د قامی سملی غړي نواب شیر، رانا قاسم، غفار وټو، نور علم خان، ریاض مزاری، باسط بخاری، احمد حسن، نزاحت پټان، وجیح قمر او رمیش کمار هم په سن هاوس اسلام آباد کې موجود دي او دعوی کړي چې د غړو نه علاوه د پی ټی آئی یو شمیر غړي هم سن هاوس کې موجود دي. بلخوا عمران خان په هواد کې اولسی غونډي او د خپلو اتحادیانو سیاسي ګوندونو متحده قومي مومنټ، بلوچستان عوامي پارټي، مسلم لیگ قائد اعظم او ګرینډ ډیموکراټک الائنس سره ملاقاتونه هم په داسې حال کې پیل کړي دي چې یو خوا د وزیر اعظم عمران خان په خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع شوې او ښایي چې د مارچ له ویشتمې وروسته به پرې رای واچولی شي او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد جوړ پی ڈی ایم د اسلام آباد پلوری د مارچ په 15مه د لاریون کولو اعلان هم کړی دی. د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد لخوا په سند کې د گورنر راج لګولو خبرو وروسته د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت وزیرانو او د پاکستان پیپلز ګوند د سند حکومت وزیرانو په یو بل سختې نیوکې هم کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو په اړه د ولس سره نظر دی. په دې اړه د مشال ریډیو خبريال شانواز سرغزي له ځینو خلکو سره خبرې کړې دي.
مشال ریډیو قربان اوریدونکو، شانواز سرغزي ما د پیښور په ورسک روډ باندې ولاړم او د سرک غاړو تل تر کاروندې ډېر زیات زمکې دي. په سرک باندې سهار وختي دی گاڑی تیریږي در تیریږي او کوشش کوم چې اول دلته د کروندګرو سره چې ماته کوم مخامخ د سرک په غاړو باندې دغه غنمو پټی دی په هغه کې ناشته کارونه کوي. هغه کروندګرو له ورشمو دغه نورستو بیا بازار ته وزم خو بازار کې بیا د خلکو سره په دې باندې خبرې کوم چې په پاکستان کې کوم اوس وخت کې سیاسي اړې غړې روان دي، دوی ته خبر دي او کنه، او آیا دا هم دو کنه چې دوی په خپل بیا ځان نه خبروي. نو تاسو ووایم چې په پاکستان کې د اپوزیشن ډلو لخوا د وزیر اعظم عمران خان په ضد د تحریک عدم اعتماد راوړو لپاره قومي سملی ته یو درخواست ورکړل شوی. نو اول ورځم او دلته یو کروندګر دی کوداله ورسره لاس کړه او داسې کوم ورسره خبرې وکړم چې هغه څومره خبر دی او څه ویل غواړي.
زمانم شاودان دا دلته دی تورول کیلونه و هو دا تورای کرو دی غنمو کی
وزاره تو وجه د ملکی حالات نو خبر کنه
ولا و د سړي ارتزان نه خبرو پدی جا مونږ زمیدار سړی د سی جا اکثر سحر پیسې او پټی کی لیږي شون ما خام اپوري لیږي کنه
د ملک وزیر اعظم سوق دی دا غره پټ سوق دی
عمران خان دی
او اپوزیشن کې سوق دی
اپوزیشن کې خو ډیر کسان دي نو
یو دوه درې خبر ته یادي
دا شبا شریف دی دی او مریم نواز دا او پلرامان دی نه زمونږ سپندیار ولی لري دي.
نو دا دوی اپوزیشن و څه وایي دي حکومت ته څه وایي دي نه خبر دی لنډ وخت کې
داسې او خبر شوی یم چې دا وایي
نو څه خبر کړه
والله یو بل نه وورو خبرونه هم دي
نو څه وایي چې د اعتماد راشي وزیر اعظم لاړ شي کلاړ نشي کنه ستا سخ په لاس سوچ په دغه باندې کړه
یاره بس د ګرانه او دردانه خبره دا د الهي طرف نه پوي شي دا د الله د طرف یې چې څنګه بنده ملي نو هغه سره فیصله الله کوي کنه
نو ته ښه ګران ملوي کړه
ګرانی او ورزانی ولا خگران مریم شی غستے
عمل خراب دی
الحمدللہ بعد کی دیشی زمون عمل پلم کمزور دی
مشال نو قدر منو ریدن کو تاسو دغه مدګری خبره ترې باور دی ل دی ورس ورزو داس کوم بازار ته چو قدر بازار کې دلته یو مارکیټ دی هغه تر نن وته ما یو سپینګری چې په ولر دی هغه تر باول درو وختونه وګ چې نو می څه دي څه روزګار کوي چې نوم دي څه روزګار
زما نوم یعقوب دی او زه د ډین میډ کار کوم د گاډو
کده گاډو د لکه مانه ورته په کلیواله جبه کې مصری ته وایو
او جی او مصریان بس مصریان دی حقیقت چې
اوس سره واند په ملک سره واند سدي موجوده حالات دي
موجوده حالات خو کمی پاتې راوچتي شوی دي هغه د ادم اعتماد دا پاره چې موږ اده اعتماد کوو په دې وجه باندې نو دا سړی د دې کورسې نه کوزو ځکه چې په ملک ډېر حالات کمزوري دي
په دې قانوني او په دې سیاسي سيزونو باندې ډېر پوهه سبق دی ویل دي کړه څنګه
تقریبا چې دریم سلورمه پوری الحمدلله ما سبق ویلې دي
په کوم کال کې
نو سبق د وشه تم کې ما دوی ما ته درې ویلې دي او الحمدلله د دې خلکو سره ګرځېدلې ناس پاس چې دا غنه مونږه لکه څه پیدا لو کزان ته وګوره
ډیر مننه د مشال اړو قدر منو ورېدونکو دلته یو بل ملګری ولاړ دی هغه له ورزو
زما جی حیات الله نامه ده
حیات الله خوشاله ده کوم ځای
مونږ خو جی د باجوړی جن سي ضلع باجوړی جن
څنګه مونږ سره خبرې
هر سړی لګیا دی پوچ وینا کنزل وینا یو بل پسې کوي دا د مسلمانانو ملک دی بچای وخت هغه هر څنګه داغه به خیال هر سړی ساتي هر سړی په ساتي بل د بچای وخت د پاره امدادي دي پکار چې هغه په نورو عوامو پسې خبرې کوي د عوامو د پاره امدادي دي پکار چې بچای وخت پسې خبرې کوي افری تفری ده ار سړی د خپل مپاد لپاره لګیا دی د غریب سړی فکر دی یو سړی سره نشته
پوزیشن وای چې مونږ د کوزو دغه کیسونه خبرې د څنګه چلی
دی و چې مونږ بچای وخت د ختمول غواړو وزیر اعظم چې د کوشي استعفا ورکی
څه چې ختم دی
نو زما خپل دادا چې د سونه وخت پاتې رجدی د سره تعاون کوي ملک دورانی په ځای باندې د کوزولو د سره تعاون وکي د لټاټ ګرنه ورکی
دلته ملګری ولاړ دی دغه د یسر باټنګن بور دمو په خوایو لوس ورته ټماټر تاسو ورته څه وایي ځانم څه ویل
کیسر کیسر میرا مادر ورا
کیسر دې څه وایي
دې د وی ټماټر ورا
نه نو دې ته خو مخ کیسر باټنګن نه ویل
وای نو سنور سره کړي کړه
کیسر دا راته وایي چې ملکی حالاتونه خبرې چې ملکی د سیاسي تور سره واندې وزیر اعظم کوزو او نو کوزو دې نه خبرې وکړه
یاره بس خبرې کوم خبرې کوم چې کومه بدل تک سرکار کې مصروف او نو بس څوک وي کوزو یو څوک وي نه کوزو نو
څه وایي کوزو
گرانی ڈیرا زیادہ دادا
پاکستان کی سیاسی اڑی گڑی پاوالا باندھے تو بولس خبر اترے واور دلی عام بولس چکن مزدور کار دے پتیس میں در مزے جزت واڑما دل بھی اللہ پاما
دا شاهنواز ترگزی رپورٹ ماوریدو دا خیبر پختونخوا حکومت پر ماشومانو د جنسی تشدد په پیښو کې ککړو مجرمانو ته د مرګ سزا او غیر اخلاقی ویډیوګانې جوړونکو ته د سختو سزاګانو لپاره د ماشومانو د تحفظ قانون ترمیمی بل اسمبلی ته وړاندې کړی دی د قانوني چارو پوهان او د ماشومانو د حقونو کارکوونکي وای تر څو د پلټنو او عدالتي نظام کې اصلاحات نه وي شوي تر هغې پورې دغه ډول پیښو کې کمی نشي راتللی شبیر جان اورو
د ماشومانو سره د جنسی تشدد نه علاوه بیلابیل جرمونو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د 2010 ماشومانو نو تحفظ قانون ترمیمی بل صوبایي اسمبلی ته د قانون سازي لپاره وړاندې کړی دی دوی تم سرګند کړه چې روان د اسمبلی اجلاس کې به د بل کې شوی ترمیمونه پاس کړی شي د کمی تر مخه چې به په دغه پیښو کې ککړ تنانو ته د مرګ سزا یا عمر قید او تر 50 لک روپو د جرمانې سزاګانې هم ورکول شي د دغه سزاګانو او ترمیمونو په حق له د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی زنانه غړي عائشہ بانو چې د ماشومانو د دغه قانون لپاره د جوړ خصوصي کمیټې غړي هم د مشال لیډو ته وای چې دغه ترمیمونو یا بدلونونو مقصد د ماشومانو پر ضد جنسي تشدد کې ککړ مجرمانو ته سخت سزاګانې ورکول او د دې د لارې دغه پیښو مخنیوي کول دي
خدای نه خواسته که څوک ماشوم د ګردې اوباسي د سکسم اوزا چې کوم ګورته چې هغه ته نه کاغه کین او هغه د لپاره لایف امپریزنمنت اند ډیث سنټنس پر سره چې کوم ده جرمانم د بیا چایلډ پرونوګرافي چې کوم ده هغه 14 نه 20 سال پورې او سره سره چې کوم دي 2 to 7 million پورې به په دې کې جرمانه هم ده بیا ور پسې هم ده سه اکسپوژر ټو ریڈکشن د پاره مطلب د سیسه بواد د سیا س غلط قسم د سیسه تصویرونه ماشومانو ته یا ابیوز کول هغه د پاره لس کاله امپریزنمنت ته او سره 2 ملیون فاین دی ټرافیکینګ د پاره کم از کم 14 سال دی ان زاد زاد 25 سال پورې او امید دالرو د اجلاس کې به ان شاء الله دا اپروف بم شي با
خو پیخور های کورټ کې وکیل نازش مظفر وای چې سزاګان زیاتول نه بلکې د دې عملی کول سره د جرمونو کې کمی راتلی شي
زما په خیال سزاګانو زیاتولو یا کمولو سره چې یو کستا تاسو 50 کله سزا ورکه خو هغه چې کم دې ډیفرنس نشته چې جی زمزب نیولې کیږه منا او چاته څه پته لګی چې ماته دا سزا ملاویږم کنه نو خلکو کې یره پکار ده سزاګانې د یری د پاره دا دې د پاره نه چې بس یو کس ته مونږ ونی سو بس بندې کو جیل کې نو زه ټیک ده حکومت دا کې خود دې امپلیمنټیشن لدی لکار کول پکار دي سزاګانې ال اثر کوي چې کله خلکو کې یری
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو مدني فعال عمران ټکر د حکومت دغه ګام ستای خوې ترکمه چې دغه قوانینو کې او موجوده د پولیسو د پلټنو او عدالتي نظام کې د غیزمنو ماشومانو او د دوی د والدینو لپاره اسانتیاوی نوی راوستل شوی نو تر هغه د ماشومانو پر ضد کېدونکو جرمونو مخنیوي یا د کې کمی اسان نخکاری
نوې قوانین هم راځي ترامیم هم کیږي خو زمونږ د انصاف د حصول د پاره چې کوم نظام دی نو پاره کې دومره سقم دی چې بیا متاثره ماشومانو ته او د غی خاندان دا انصاف حصول چې دی نو هغه ممکن نشي پاتې کېدی وجه دا غی دا چې یو خو هغه ډېر زیات وخت تخلی دویم پیسې به ډېر زیات لګي او بل پاره کې ډېر زیات پیچیدګی راځي نو دا کمې چې ترکمې په نظام کې وي نو کته سزاګانې په قانون کې سمرم زیات کې نو هغه نتیجه خیز نه وي
نو ولې زیات کړه چې دا خیبر پختونخوا پولیس تر مخه کال 2019 کې د ماشومان سره د جنسي تشدد یو سل پنځه اتیا او بیا ور پسې کال 2000 شلم کې درې سوه درویشت پیښې رپورټ شوې دي. خو حکومتي چارواکي عائشه بانو وایي چې دې ترمیمونو کې د دې سزاګانو عملي کولو لپاره هم بدلونونه شوي دي او په هر ډول به دا قانون او د دې لاندې اعلان شوي سزاګانې عملي کولی شي. د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ قانوني ترمیمي مسوده کې دا هم لیکلی شوي چې کم تن د ماشومانو سره په جنسي تیری کې ملوث شي نو د هغوی به باقاعده په یو رجسټر کې ریکارډ ساتلی کیږي او داسې مجرمانو ته به هغه ادارو یا ځایونو کې نوکری یا روزګار نه ورکول کیږي چېرته چې ماشومان وي. او که کومه اداره داسې کوي نو د یاد ادارې مشر به پنځه کاله قید او تر یو کروڑ روپو جرمانه کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږ د مازیګر 5:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ رشید احمد نن په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي چې په سند کې گورنر راج نه لګول کیږي. شیخ رشید ویل نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې په سند صوبه کې د گورنر راج لګولو وړاندیز وکړو خو لا هم په دغه اړه څه فیصله نه ده شوې. له دې وړاندې پرون شیخ رشید میډیا ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ته په سند صوبه کې د گورنر راج نافذولو وړاندیز کړی. بلخوا د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې وفاقي حکومت صوبہ کی د گورنر راج لګولو هیڅ قانوني جواز نه لري. وزیر اعظم عمران خان نن کور مت خپل سفر زندول دي. لدی وړاندې ته پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی وو چې عمران خان به نن د پاره چینار په سپورتس کمپلیکس کې یو جلسې ته وینا کوي او دغه لپاره تیاریاں هم شوې. خو وروسته نن دغه دورې د زندولو اعلان وشو. د سیمې د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي وزیر اعظم د خپلو مصروفیاتو له وجهې دغه دوره زندولې ده. د پوکوټه کې د جمعې په ورځ د سکولونو او پوهنتونونو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې په دویم ورځ هم تړل شوې. چارواکي وایي دغه تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر بندې وې. د دې ترڅنګ د کوټې په سیول سیکرټریټ کې د امنیت خوندي ساتلو په غرض نه یوازې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای کړل شو، بلکې هلته شخصي ګاډو ته د ننوتو اجازت هم نه ورکړل کېدو. دا له هغې وروسته ده چې د مارچ په 15 د کوټې د پولیسو لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا په کوټه کې د ترهګرۍ یو ممکنه پلان جوړ شوی دی، خو په دغه اړه نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. په خیبر پښتونخوا کې د ځوان استادانو اتحادیې وایي د 2013 کال وروسته اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د ځوانانو استادانو د اتحادیې مشر طاهر رحمان پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي رویه سنجیده نه ده. او د یوکرین د غربي ښار لویف ښاروال وایي نن روسي راکټونه د دغه ښار د هوایي ډګر د ساتنې پر کارخانه لګېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې جاپان او آسټرالیا پر روسي ادارو تازه بندیزونه لګولي.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. په خیبر پښتونخوا کې د ځوان استادانو اتحادیه وایي د 2013 نو وروسته خستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د دې په خبره د پرایمري او میډل سکولونو د دغه استادانو شمیره سباندې 3,000 ده. استادان وایي کله چې برتی کېدل نو دا ورته ویل شوي چې د یو یا دوه کاله سرویس کول وروسته به مستقل وي. دوی دا هم وایي چې پر اډهاک نظام د برتی کېدو له وجې د استادانو د یو ځای نه بل ځای ته بدلی یا ترانسفر هم نشي کېدی. بلخوا د خیبر پښتونخوا واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند وایي په دې اړه یو کمیټه جوړه کړې ده چې د استادانو دغه مسله به هواروي. نور تفصیل له فرخندې اسد نورو.
د خیبر پختونخوا هغه استادان چې د 2013 کال وروسته برتی شوي وایي تر اوسه حکومت لا نه دی مستقل کړی او هر کال یې د 100 میاشتو لپاره تنخواګانې هغه وخت بندې شي چې تر څو یې کانټراکټ ونه غځیږي یا اکسټینډ نشي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو اتحادیو د مارچ پر 15 په پېښور کې د صوبایي اسمبلۍ مخې ته احتجاج هم وکړ. په دغه وخت دوی وینا وه چې حکومت دې د دوی غوښتنې ومني او د دوی د مستقل کېدو عمل دې زر سرته ورسوي. د خیبر پختونخوا د ځوان استادانو د سازمان یا ینګ ټیچرز اسوسییشن مشر طاهر رحمان چې د استادانو د احتجاج مشري کوله د مارچ پر 15 مشال ریډیو ته وویل حکومت د دوی په اړه یو غیر سنجیده رویه خپل کړې ده.
بالکل حیران شو موږ دې ته چې یو طرف ته زموږ سره کمیټمنټ وکړه، اګریمنټ وکړه او دا رقم وویل چې په هغه په تاسو باندې نه چې ګرته تاسو یو دې برایت او دا غیر باوجود چې دنه لکه تیاری کړل دلته کې چې دنه ریګولر شي نو بیا کله سلور کاله کله پنځه کاله کله دوه کاله کله
په خیبر پختونخوا کې پر اډهاک نظام اخیستل شوی د دې استادانو شمیره 14,200 د سوات استادانو د اتحادی مشر نواب فرید ماش پر ولسم مشال لیډیو توای هغه استادان چې لا مستقل شوی نه دي د یو زینابل زیتا د خپل نوکری د بدلولو حق هم نه لري
د ډیسټریکټ په یو اند باندې کار کوي او د ډیسټریکټ په بل اند باندې د غوی رهایشي نو مطلب دا اصل کې چې تقریبا دوه چار غنټې هغه صرف د یو او د ډیسټریکټ د یو اند نه د ډیسټریکټ د بل اند پورې سفر کوي د ډیوټۍ لپاره او د تلو راتلو
د سوات سره تعلق لرونکي یو بل استاد سلیمان احمد وای کله چې واده وشو نو کور والی په 400 کې استاد و او د پسواد کې او د اډهاک د برتۍ لوجې د هغې بدلی یا ترانسفر هم نشو کېده
کله چې ترانسفر لپاره کوشش شروع کړو او موږ ته پام وي چې نه د کوم ټایم پورې تاسو مطلب تاسو کې ځوانه یا یو کس دې در بیس باندې مطلب نه شي یا پروند شي نه او اډهاک پیریډ کې یې تاسو ته ترانسفر د سہولت نشي مې سکتے
استادان وای د 2013 کال نوړان دی با دوی په مستقل بنیاد برتۍ کېدل خو وروسته د پاکستان تحریک انصاف حکومت د اډهاک یا غیر مستقل نظام لاندې برتیانې وکړي چې په زرګونه پکې لا هم نه دي مستقل شوي بلخوا د صوبای اسمبلی د الیمنټری او سیکنډری تعلیم په اړه د حکومتي کمیټې او واکمن پاکستان تحریک انصاف کوند یو غړی واجد الله خان مشال ریډیو ته وایي دوی د استادانو د احتجاج وروسته یوه کمیټې هم جوړه کړې ده چې د دغه مسلې پر حل کار کوي
کسان واخلی مشران واخلی چې څوک دا لیډ کوي تاسو دې سره پراپر خبرې روانې کوي تاسو چې د دې څه مطالبات دي هغه تاسو اسمبلی ته وړي پای باندې ډسکشن وشي ډسکشن نه پس ته موږ خپلو کې سلاو کو موږ پای باندې بحث وکړو چې څه دې مناسب انشاءالله بوله پورته کوي
په خیبر پختونخوا کې د ځوان استادانو چې د 2013 کال وروسته اخیستل شوی دي د خپلو نوکریو د مستقل کېدو لپاره له دې وړاندې هم احتجاجونه کړي دي
د مشال ریډیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم ایو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی قبایل عوامي ګوند تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د قبایلي ضلعو د اعظم کېدو وروسته په یادو سیمو کې د لویو لویو ترقیاتي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده د یاد ګوند مشرانو ویل چې په صوبه کې د اعظم کېدو په وخت له قبایلي ولس سره کومې وعدې شوې وې په هغې باندې عمل نه کیږي خو موجوده صوبایي حکومت دریځ لري چې د قبایلي سیمو اعظم کېدو وروسته په تیرو دریو کلونو کې د پخوا په نسبت د صوبایي حکومت لخوا په قبایلي ضلعو کې زیاتې مالي پانګې مصرف شوی دی تفصیل له پیښوره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث پر رپورت کې اورو
د قبایل عوامي ګوند په نوم یو سیاسي ګوند په قبایلي ضلعو کې د لویو لویو پرمختیایي منصوبو ترسره کولو غوښتنه کړې ده تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د یاد ګوند ځینو مشرانو وویل چې حکومت دې د قبایلي ضلعو د تیرو او یو کلونو د محرومو ختمولو لپاره په چټکۍ سره د پرمختګ په برخه کې ګامونه پورته کړي د خبری کانفرنس وروسته د قبایلي عوامي پارټۍ مشر اعظم خان محسود مشال ریډیو ته وویل
زمنګ په قبایلی سیمه کې چې ترڅو پورې میگا پروجیکټ نه وی راغلی تر هغه پورې زمنګ چې کوم دا انوال ډیولپمنټ پروګرام د ای ډی پی چې کوم کارونه دی ویلا ورکړه ډانګای ورکړه لارې جوړ کړل د سره د کوم د علاقې ترقی نشي کېدلې که زما د کوم زما د علاقې مستقبل جوړیږي نو اول به په تعلیم جوړیږي چې زما علاقې ته یونیورسيټیان ورکی کالجونه ورکی مونږ ته د ان ایچ ای ضرورت دی د موټر وی ضرورت دی مونږ ته منرل پروسیسینګ یونټ ضرورت دی مونږ ته انډستری ضرورت دی ته او مونږ ته د هر هغه کار چې کوم په نوري علاقو کې دی کوم انډستریا نه دی کوم کاروبار دی هغه کاروبار هغه روزګار مونږ ته ضرورت دی او چې تر څو پرې دا نه وي تر هغې پرې نه امن راتلی شي او نه تر هغې پرې ترقی کېدلی شي.
د قبایل عوامي پارټۍ یو سیاستوال صوبت خان اپریدي مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د قبایلي سیمو په پښتونخوا صوبه کې د زمکولو په وخت په 2013 کې چې د قبایلي ولس سره د حکومت لخوا کومې جمعنې شوې وې د صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا پرې تر دې دمه عمل نه دی شوی.
انزمام نه پس چې مونږ حکومرانانو مونږ سره کومه وعده کړې وې چې په هغه کې 100 ارب روپۍ وې او اسره دي مونږ د ان اف سي ایوارډ د 3% نه ډبل کولو. نن دي مونږ هغه 3% دوره کله وشول چې 3% ان اف سي ایوارډ مونږ و انداسې پروت دی او د مونږ سره چې کوم 10 کالو لپاره دي مونږ ټیکس فری کړو د مان نن دي بجلی په مت کې ټیکس اخلي یا مان دي ګیس په مت کې ټیکس اخلي د مان ان سی پی ګاډیو په ټیکس کې ما ګاډی نیسی هغه اخلي د مانا په بینک کې ټیکس اخلي او کچېری حکومرانانو غوړي چې مونږ لا په دا کې ریلیف روکی نو مونږ یو چې د مونږ ایجوکیشن مد به حل شي مونږ سکولونه ریهابلیټیشن دی وشي مونږ هسپتالونو ریهابلیټیشن دی وشي مونږ د روډز وشي مونږ مدنیات چې دی دوله مونږ خپل وسایلو په خپل اختیار راکړي.
تر دې دمه د حکومتي چارواکو لخوا د قبایل عوامي ګوند په دې خبري کانفرنس ردیعمل مخې ته نه دی راغلی او په بیا بیا می هڅه وکړه چې د پرمختیایي منصوبو په اړه د خیبر پښتونخوا د خزانه د صوبایي وزیر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړو خو د دې راپور د جوړولو پورې راته هغه څه جواب را نه کړو. خو تر دې وړاندې تیمور سلیم جګړه د قبایلي زیلو د پرمختیایي منصوبو لپاره په بجټ کې د مختص شوی پیسو په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د یادو زیلو د پرمختګ لپاره لنډمهاله وړې وړې منصوبې او اوږدمهاله لوی منصوبې جوړې کړې دي او په تیرو 3 کلونو کې د پخوا په نسبت زیاتې مالی پنګې په قبایلي زیلو کې مصرف شوې دي او هڅه کوي چې د نوي ان اف سي ایوارډ وروسته له وفاقي حکومت ته د قبایلي زیلو لپاره زیات مالی وسایل ترلاسه کړي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر د باړې تحصیل اوسیدونکي وای په سیمه کې د بدامنۍ پیښو خلک اندېښمن کړي او په کار د حکومت یې مخنیوي وکړي. د خیبر ضلع پولیس وایي چې دوی د خیبر 3 تحصیلونو لپاره امنیتي پلان تیار کړي او په هغې باندې عمل پیل شوی او د ولس د ځان او مال حفاظت پکوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په باړه کې د یو ولسي وګړي په شمول 3 پولیسوالا په هدفي بریدونو کې وژل شوي او یو شمېر خلکو نه په ټلیفون تاوانونه غوښتل کېږي. تفصیل فرهاد شینواری په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر باړی مشران وایي چې هلته یو ځل بیا د بدامنۍ پیښې شروع شوې، هدفي وژنې او بدخوري زیاته شوې. د باړی ملک دین خیل قومي کونسل مشر واحد پردای مشال ریډیو ته وایي
داسې چې کمی هدفي وژنې روانې دي، نو هدفي دي یا د خلکو خپلمنځي دښمنۍ دي زړې او یا څه قبیلایي اختلافات دي، خو په خلکو کې ویره بالکل شته دی او خلک په ډور کې دي. یو خو دا دي چې مسلسل 3-4 ورځې کې وارداتونه وشول، لکه مړی وشول 3-4، نو بیا څه داسې دغه ونه شوه چې یاره دا څه واجه وشول، نو ځکه په خلکو کې ویره طرف خوره شوه. دویم دا چې دلته هر زی چې څومره پیژنم د مو په چاپرچل کې نو 3-4 ملګري داسې دي چې غوله زوتی ټلیفونونه رڅي او غونه روپۍ غوښتل کېږي یا نور چاله داسې بمونه ورغورځېږي. بیا نو دغه دي چې دا بدخوري شروع شوي دو دغه نن په بوړه کې په یو مارکیټ کې پارچې غورځېدل دي چې تاسو د موبایلونو کې دا موسیقي ما ډاونلوډ کوو یا څه کوو.
د خبر ضلع پولیس مشر ڈی پی او عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوی چې پولیس د دغه پیښو نه غافل نه دي، د دغه ټولو پیښو پلټنې پیل کړي او په خیبر کې چې د نورو کومو پیښو پیشګي خطر ښودل شوی و دا غي مخنیوي هم کړی او اوس حالات ښه اړخ ته روان دي. د خیبر ضلعی پولیسو ویاند ظهیر خان وایي چې موږ لنډی کوتل باډه او جمرود کې سیکیورټی پلان تیار کړی او په هغې باندې عمل پیل شوی.
موږ ډی پی او صاحب ښکارا هدایات ورکړی دي هغه مکمل درې وړو تحصیلونو پسه ته وګورئ، تانه وایز وګورئ، په هغې کې چې کوم دی زمونږ گشت او ناکه بندی دا چې کوم دی مزید موثر شوي دي او د عوامو جان او مال تحفظ دا زمونږ په ترجیحاتو کې شامل دی او انشاءالله دې لپاره مونږ ډی پی او سے وقتاً په وقتاً مختلف احکامات جاری کړي دي. داسې هغې چونکه دا خو یو قبایلی ضلع ده نو په دې کې هغه د زوړ وخت چې کوم دشمنی یا زمینی تنازع نو اغم یو ایشو ده د ټارګټ کیلینګ یا د بدامنی.
د خیبر ضلعی پولیسو د ریکارډ تر مخه د مارچ په لسمه په باډه بازار کې د ټرافیک یو سپایي مصطفی اپریدی د وسلوالو په ډزو کې ووژل شو. د مارچ په دولسمه نیټه قومي مشر منصف خان په ګاډي باندې وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د هغه ډرایور بلال ووژل شو او دینا سمو د وړاندې د پولیسو دو نور سپایان کلیم الله او عبدالله هم وژل شوی وو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې د ملي پروګرام لخوا هغو خوستي ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینې برابرېږي چې ښه استعدادونه لري خو د غریبۍ په وجه بهر کې زده کړې نشي کولی. د برنامې مسؤلان وایي یادو ځوانانو ته به له 15% څخه تر 98% پورې په کم لګښت له لیسانس نیولې بیا تر ډاکټرا یا پی ایچ ډی پورې د لوړو زده کړو زمینې برابرې شي. د چارواکو په وینا چې ځوانان نن به د دې پروګرام په چوکاټ کې د نړۍ د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته ورو پیژندل شي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په رپورت کې.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام خپل یوه څانګه خوست کې پرانیسته. یاد پروګرام چې د لوړو زده کړو د وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري د افغانستان د نورو ولایتونو په خوا کې د خوست ځوانانو لپاره هم د اتو هیوادونو په معتبرو پوهنتونونو کې له لیسانس نیولې بیا تر دکتورا یا پی ایچ ډی کچې پورې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. په دې برنامه کې هغه ځوانان شاملېږي چې له ښو استعدادونو برخمن دي خو د اقتصادي فقر په وجه نشي کولی بهر کې خپل زده کړې سرته ورسوي. په خوست کې د معاصرانو د ظرفیت لوړونې پروګرام مسؤل احمد یار مشال راډیو ته ویل
بلحال موږ د اتو هیوادونو سره کار کوو او په نړۍ کې متبرو پوهنتونونو ته محصلین معرفي کوو د لیسانس مسترۍ دکترا او تخصص لپاره. د دې اصلي هدف دا ده چې هغه محصلین وروڼه چې اقتصادي فقر سره مخامخ دي دوی وکولی شي چې په خپله څانګه کې تخصص او زده کړې ترسره کړي او زرین چانس ده نه تنها د خوست لپاره بلکې د جنوباتي زون لپاره. بلحال موږ ترکیه، روسیه، اوکراین، هند، چین، تایلند او ډول کې پریس انګریزي ودونو سره متاور پانتونه د چا مسلین معرفي کوو.
د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام څلور کاله مخکې په 1996 مریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا منظور شوی و. مسئولان که څه هم په تیرو څلورو کلونو کې به هر ته د معرفي شویو محصلانو دقیقه شمېره نه ښیي خو وایي چې په سلګونو محصلانو یې له دې لارې د اتو هیوادونو معتبرو پوهنتونونو ته معرفي کړي دي. د ځوانانو په نړیواله ټولنه کې د افغانستان استازي محمد موسی غیرت وویل دا پروګرام د ټولنې با استعداد طبقې ته د لوړو زده کړو پولې پرانیزي.
هغه طبقه چې با استعداد طبقه ده وړ طبقه ته یې تفصیلي برخه کې تحصیلي مرزونه خلاص کړي او بهرنیو هیوادونو ته دوی د زده کړو په خاطر باندې واسطه.
که چیرې د کمزور اقتصاد لرونکي ځوانان وغواړي د ظرفیت لوړونې پروګرام په چوکاټ کې خپل زده کړې بهر کې ترسره کړي څومره به ورباندې لګښت راشي؟ په دې اړه د محصلانو د ظرفیت لوړونې ملي پروګرام مشر مطیع الله رسولي وایي
کولای شو چې ورته اقتصادي سکالرشیپونه ورکړو چې د هر هیواد مختلفه پالیسي ده، مختلفه تفاهم لیک دوی سره سوی دی او نن افتخار افغانستان په کچه ډېر په وسیع شکل نن افغانستان ته کولای شي چې اقتصادي سکالرشیپونه ورکړي.
د یاد پروګرام یو تن فعال نصرالله سعود وایي که د دې پروګرام ماهیت ته وکتل شي نو غیر سیاسي اړخ لري او د نظامونو د عدلون او بدلون اغېز ورباندې نشته.
ټول فوکس په دې باندې ده چې ټیټي طبقې ته د لوړو زده کړو لپاره چانس برابر کړي، هم په لیسانس کې، هم په مستری برخه کې، هم د دکترا په برخه کې، او دا تقریبا په ډېر کم تخفیف سره محصلین نور هیوادونو ته معرفي کوي. معتبر پوهنتونونو ته تخفیف یې دومره ده چې 15% نه واخله تر 98% پورې، یعنې یو محصل کولی شي د دې استفاده وکړي.
په خوست کې دا مهال خواوشا 15,000 ځوانان په لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو بوخت دي. د محصلانو د ظرفیت لوړونې پروګرام داسې مهال بهرنیو هیوادونو ته د لوړو زده کړو په خاطر ځوانانو ته د فرصتونو د برابرولو خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د مهمو اداراتو لپاره په ګمارنو کې مسلکیتوب او د لوړو زده کړو درلودلو ته چندانې پام نه کېږي.
په پاکستان کې یوازې په تیر دریو میاشتو کې د بلوګرو لخوا د مذهب د سپکاوي په تور د وژنو دوه پیښې شوې دي. یوه پیښه پروسږ کال د ډسمبر په درېمه نیټه شوې وه چې په لسګونو پارېدلو کسانو په سیالکوټ ښار کې او سریلنکایي وګړي، او په بل هغه کې بیا بلوګرو د فروری په 14مه په خانیوال ښار کې بیا یو لیونی سړی وژلی و. تر دې وړاندې هم بلوګرو د مذهب سپکاوي په تور کسان وژلي دي. پولیسو په دې وژنو کې لاس تړونکي مشکوکه کسان نیولي او پکې په ځینو پیښو کې عدالت نو عاملینو ته سزاګانې هم ورکړي دي. خو د دې سربېره هم دا پیښې په بیا بیا شوې دي. پوښتنه دا ده چې د مذهب سپکاوي په تور د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو د پیښو مخنیوي څنګه کېدی شي؟ عبدالحی کاکړ په دې ځانګړي رپورټ کې هم د دې پوښتنې د جواب لټولو هڅه کړې ده.
دا د 2014 کال د جون میاشت وه. خبریال او لیکوال شعیب عادل په لاهور ښار کې په خپل دفتر کې ناست و چې ناڅاپه پولیس او تر لسو زیات مذهبي کسان ورننوتل. دوی په لاس کې د لاهور های کورټ د پخوانی قاضي جسټس محمد اسلام بټي د خپل ژوند په اړه لیکلی هغه کتاب نیولی و چې د عادل شعیب خپرندوی ادارې چاپ کړی و. په اردو ژبه کې عدالت عالیه تک کا سفر، یعنی تر عدالت عالیه پوری سفر تر عنوان لاندې د کتاب لیکوال د عقیدې له پلوه احمدي و. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې په آئین کې په ترمیم کولو سره احمدیان کافران ګرځولي ول، خو دوی ځانونه مسلمانان بولي. شعیب عادل د فروری پر 14 نیټه مشال لري ټول دفتر ته ورننوتو مذهبي کسانو دا دعوه کوله چې د یو احمدي د کتاب په چاپولو سره دي د مذهب سپکاوی کړی او پر پولیسو یې فشار اچولی چې د پاکستان د قانون له مخې پر ضد یې د مذهب سپکاوی مقدمه درج کړي، خو هغه جواب ورکړی چې په کتاب کې د مذهب هیڅ سپکاوی نه دی سوی. خو پولیسو شعیب عادل تانې ته یوړ،
تانے چلا گیا، تانے کے باہر اندازے کے مطابق 250 بندے تھے. ز تانے تور سر ولالم او د تانے شاو خوا 250 کسان را غون شوی ول او شوارو نے ور کول چې د پرزت دے د توهین رسالت مقدمه درچی. زمان ایک مرغی داوا چې لزنو ملګرو سرا پرابیتو کی بریالی شوم او ورته می ویل چې دا کسان ما د توهین رسالت په تور کې لزان سره بیای، نه پوهیږم چې مخکې به سکیږي، خو تاسو چې سکول شي وای کی هغه هلی زل پیل کړی او لخم مرغا پولیسو پر ما مقدمه درج نه کړه.
خو په پاکستان کې داسې کسان ډیر لږ دي چې د توهین مذهب له تور سره مخامخ شوي او بیا د شعیب عادل په ډول د پارېدلو کسانو له منګولو بچ پاته شوي وي. د دې تازه مثالونه په خانیوال کې د 16 فروری پر 14 نیټه د یو لیونی کس، د 2018 کال د دسمبر پر 3 په سیالکوټ کې د یو سرلنکایي وګړي پریانتا کمار، او په 2018 کال کې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنی دي. خو تر دې وړاندې هم بلوګرو آن د مذهب سپکاوي په تور د عیسایانو کلی کورونه او د پولیس تانې سوځولي دي. په پاکستان کې د بلوګرو لخوا بې د کم ثبوته له عدالت پرته د یو کس د مذهب د توهین په تور د وژنو زیاتېدونکي رجحان د دې هیواد د بشري حقونو سازمانونه، مدني ټولنې او د حقونو فعالان اندېښمن کړي دي. اخر د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟ جاوید احمد غامدي د پاکستان یو وتلی دینی عالم دی چې په میلیونونو مینوال لري.
اس کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، کوئی ایک چیز نہیں ہے.
دو دل پارا د ډیر څه کول ضرورت دی، دا سی یو شی نشته چې په کولو یې دا ختم شي. زموږ طرف ته د پاره د لوډلو نفسیاتی جوړښت د کلونو کلونو تر حالو زلو ورسره پیدا شو دی. د دې تر شا مذهبي علم او مذهبي مشران هم دي. ریاست چې کوم اقدامات کړی دي هغه هم دي. قانون او اخلاقیات چې لپاره موږ ورزول شو دي هغه غیز هم دي. په بیا بیا آئین مات شوی چې یو ذهنیت پیدا کړی دی. په برصغیر کې سل یو نیم سل کاله د انګریزانو خلاف مبارزه شوه چې پکې قانون ماتونه د اتلانو د کار په توګه ځلول شوه. د دې ټولو په نتیجه کې یو خاص ډول نفسیات د هجوم یا ډلو په ذهن کې پاخ شوې دي. نو ځکه کدا هر څه په پام کې ونیول شي او د بدلیدو کوشش وشي، نو ممکن دا د لسو یا شلو کلونو تر هڅو وروسته یو نتیجه راوځي.
10-20 سال کی جدوجہد سے کوئی نتیجہ نکلا ہے؟
د بشری حقوقو سازمانونو قانون پوهانو او مدني فعالانو په وار وار ویلي چې په ځینو پیښو کې د توهین مذهب قانون د شخصي دښمنۍ لپاره کارول شوی دی. زهرا یوسف د هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان پخوانی مشره ده.
سب کو پتا ہے کہ یہ ایسا قانون ہے کہ لوگ اس کو
طول تمالوم ادا چدا داسی او قانون دے چھ خلق کے دخل شخصی دشمنی لپارم کربی دسی الکوٹ پر کارخانہ کے لسری لنکائی بگڑی او آسیا بی بی سرم د غسی وشو لنور سرم د شخصی دخمنی او لبجی پی خشبی دی کدا سی قانون ساتل ہم بھی نو باید پک داسی اصلاحات وشی چھ دا غی دا ڈبل استعمال ونشی
قسم کا استعمال نہیں ہو.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون د بدون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانون پوهان او روڼ‌اند دینی عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي یا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېره احتیاطه کار اخلي. قانون پوه اسد جمال وایي چې کله په عدالت کې د توهین مذهب د مقدمې اوریدنه وي نو قاضي یا جج له سخت فشار سره مخامخ وي.
دا فکر کیږي چې دا د امن امان مسله ده. په دې باید پوه شو چې دا د امن امان مسله نه ده. خو زه دا خبره به هم ومنو چې بلا اخره ځینې قانوني اقدامات خو کول وي، نو دا به څنګه کیږي؟ تر څو چې د دې لپاره یوه فضا جوړه نه سي، تر هغو د هجوم لخوا د خلکو د وژلو پیش درول ممکن نه ده. د مثال په توګه د لاندنی عدالتونو ججان باید پر اعتماد وي چې که چیرې پر حق ولاړه فیصله وکړي نو لوړ عدالتونه یعنې های کورټ او حکومت به ساتنه کوي.
کله چې بلوګر د توهین مذهب په تور یو څوک ووژني نو ورسره په پاکستان کې د سختې رضۍ د رجحان په اړه بحثونه هم تاوده سي. په تیرو درې میاشتو کې د بلوګرو لخوا د سریلنکای وګړي او خانیوال کې د یوه لیونی د وژنو پیښو سره دا بحثونه بیا راپورته شوي دي. آن د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل په دې اړه ځانګړې غونډې رابللې دي. د دې شورا مشر قبله ایاز مشال ډیو ټول چې حکومت د دغه پیښو د څیړلو او مخنیوي لپاره باید یو ملي کمیشن جوړ کړي.
په دې کې ریاست ته نور هم اقدامات پکار دي، مثلا نصاب کې د انساني تکریم اسباق، ممبر و محراب، ابلاغ مختلف ذرائع او په تیر اجلاس چې زمونږ شو په دې کې دا تجویز هم راغلی وو چې د انساني تکریم، د انساني احترام آیات چې دي، حدیثونه چې دي، دا پکار دي چې په جماعتونو کې زوړن شي، چې د خلکو په ذهنونو باندې هغه نقش شي.
د وزیر اعظم عمران خان د مذهبي چارو سلاکار طاهر اشرفي د فروری پر 15مه نیټه مشالې ټول د خلکو لخوا د مذهب سپکاوي په تور د وژنو او نورو مذهبي کرکو او شخړو د مخنیوي لپاره دوی د پاکستان پر کچه د کمیټانو پر جوړولو کار پیل کړی دی.
پیغام پاکستان امن کمیٹیاں جو ہے پیغام پاکستان پنوم کمیٹیاں ٹھولو دینی مسلکونو عالمانو دا پیغام پاکستان پنوم یو متفقہ مسودہ جوڑا کھڑے ہوا چپ کی ضابطۂ اخلاق ٹاکل سے ہو دے تبا قانونی بڑھور کو ہم دے دستاویز لمخی دا یونین کونسلون او ضلعوں پکچا کمیٹیاں جوڑو سد مارچ تر درشتم لمخ باورتا حتمی بنا ورکو
23 مارچ سے پہلے پہلے دے دیں گے.
خو ځینې کارپوهان او فعالان د طاهر اشرفي لخوا یاد شوي اقدامات کافي نه بولي. دوی وایي په هیواد کې د تحریکې لبایک په ډول سختریزه مذهبي ډلې او ناقانونه تحریکې طالبان پاکستان سره د حکومت مذاکرات د توندلارو ډلو حوصله اوچتوي چې په نتیجه کې د بلوګرو لخوا د خلکو د وژنو په شان پیښې رامنځته کیږي. خو د پاکستان حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي چې ګواکې د سختریزو ملاتړ یا حوصله افزایي کوي. حکومت وایي هغه سختریزه نیولې چې قانون یې په لاس کې اخیستی او د تحریک طالبان له هغو کسانو سره مذاکرات کوي چې د دې هیواد آئین او قانون مني.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خبرونې په اخیره کې به لنډ خبرونه یو ځل بیا له فرخندې اسد نه اورو.
د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر شیخ خشید احمد نن په اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې ویلي چې په سند کې گورنر راج نه لګول کیږي. شیخ خشید ویل نن د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پارلماني کمیټې په غونډه کې په سند صوبه کې د گورنر راج لګولو وړاندیز وکړو، خو لا هم په دغه اړه څه فیصله نه ده شوې. له دې وړاندې پرون شیخ خشید میډیا ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان ته په سند صوبه کې د گورنر راج نافذولو وړاندیز کړي. بل خوا د سند اطلاعاتو وزیر سید غنی پرون مشال ریډیو ته ویل چې وفاقي حکومت صوبه کې د گورنر راج لګولو هیڅ قانوني جواز نه لري. وزیر اعظم عمران خان نن کور مته خپل سفر زندول دي. لدی وړاندې د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا اعلان شوی و چې عمران خان به نن د پاره چینار په سپورتس کمپلیکس کې یوې جلسې ته وینا کوي او د دغې لپاره تیاریاں هم شوې. خو وروسته نن دغه دورې د زندولو اعلان وشو. د سیمې د تحریک انصاف ګوند مشرانو ویلي وزیر اعظم د خپلو مصروفیاتو له وجې دغه دوره زندولې ده. د پوکوټه کې د جمعې په ورځ د سکولونو او پوهنتونونو په ګډون ټولې تعلیمي ادارې په دویم ورځ هم تړل شوې. چارواکي وایي دغه تعلیمي ادارې د امنیت په خاطر بندې وې. د دې تر څنګ د کوټې په سیول سیکرټریټ کې د امنیت خوندي ساتلو په غرض نه یوازې زیات امنیتي سرتیري ځای پر ځای تل شوو، بلکې هلته شخصي ګاډو ته د ننوتو اجازت هم نه ورکول کېدو. دا له هغې وروسته ده چې د مارچ په 15 د کوټې د پولیسو لخوا په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ لخوا په کوټه کې د ترهګرۍ یو ممکنه پلان جوړ شوی دی، خو په دغه اړه نور تفصیل مخته نه دی راغلی. په خیبر پښتونخوا کې د ځوان استادانو اتحادی وایي د 2013 کال وروسته اخیستل شوي استادان لا هم نه دي مستقل شوي. د ځوانانو استادانو د اتحادی مشر تاو رحمان پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومتي رویه سنجیده نه ده. او د یوکرین د غربي ښار لویف ښاروال وایي نن روسي راکټونه د دغه ښار د هوایي ډګر د ساتنې پر کارخانه لګېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې جاپان او استرالیا پر روسي ادارو تازه بندیزونه لګولي.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. لدی سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي. زه ملیحه میرزاده فرخند اسد او تکنیکی همکار پلوشه درنه پیوزه اجازه غواړو. د ځان خیال ساتئ. ته خدای پامان.